د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د ډازو پرونی پیخه کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. یو مشکوک بریدکوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی چې ورسره د ټولو وژل شو شمیر 14 کېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې پولیسو نن دوشنبه ویلي دوه تنه مشکوک بریدکوونکی پلار او زوی وو. پولیسو په یو خبري کانفرنس کې کڅه هم د بریدګرو د هویت پاړه څه نه دی ویلي، خو زیاته کړې ده چې 50 کلن مشکوک بریدکوونکی پلار سیمه کې وژل شوی او 40 کلن زوی په سخت ټپي حالت کې بستر دی. چارواکو د بونتای ساحل دغه پیخه د يهودانو ضد هدفي برید بللی دی. پیخه کې د دوو پولیسو په ګډون سلوېخ تنه ټپيان شوی هم دی. نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو پاک افغانستان پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې په هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او هرات کې به دغه واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې د ګوزن دوه پیښې ثبت شوي چې یوه یې د بادغیس بالامرغاب او بله په هلمند کې ده. په کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل کې بیا د 2015 کال لپاره راهیسې د پولیو اتلس چاپریالی نمونه هم ثبت شوی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې پولیو وایروس پکې پاتې دی. دا یو خطرناکه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو یوازې واکسین مخه نیولای شي. د نجونو د تعلیم افغان فعال او د قلم لارې د ټولنې مشر متی الله وسا د شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د جایزو په مراسمو کې د نوښت او مشارکت جایزه ترلاسه کړه. له فساد سره د مبارزې د برخې مخکښانو ته د دغو جایزو د ورکړې نه هم پړاو د ملګرو ملتونو له نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په مرسته پرون یک شنبه په دوحا کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه د ویسا انزور خپور کړي چې پکې د قطر د امیر لخوا دغه جایزه ترلاسه کوي. متی الله ویسا د 1402 هجری لمریز کال په حمل میاشته کې د طالبانو استخباراتو توقيف کړه او شاوخوا و میاشتې زندان کې تیر کړي. طالبانو هغه په دولت ضد هڅو باندې تورن کړي، خو کورنۍ هغه مهال دا تورونه رد کړي وو. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او امریکایي مرکچانو خبرې به نن دوشنبه هم په برلین کې دوام ومومي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې دواړو لورو پرون یک شنبه هم 15 ساعته خبرې وکړي، حکومت ښکارا پایلې پکې ترلاسه نه کړه. د منځني ختیځ لپاره د ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د ډونالد ټرمپ زوم جارد کوشنر او نور امریکایي مرکچان د برلین په خبرو کې د امریکا استازي توپ کوي. د دوی خبرې د سولې پر هغه اتمیس مادهیس پلان څرخیږي چې امریکا وړاندیز کړی او روسي اوکراین شمه یو شمیر ماده لري کړي او شلو ماده ته راکم کړی دی. او نن د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر لوبډله له سریلانکا سره د سیالۍ لګر ته کته کیږي. دا لوبه چې د 19 کلنو د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي، د کابل په وخت د سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پلان شوی. د آسیایي جام په لوبو کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره لوبه لري. افغانستان په دې لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه وړم ورځ بنگلاديش ته په 3 وکټو وبایلله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د سیدنی په بونډای ساحل کې د ډازو پیخه کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. بریدکوونکي دوه تنه وو چې پلار او زوی بلل شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تهران غونډه کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. پاکستان کې افغان کډوال بیا وایي نن سبا ډیر زورول کی.
زه په ځکه کوڅونه دي په چکه کوڅونه کې افغانان کو جوړ کیږي او د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پر خپل کیږي، خورنه کې ریپورت کیږي.
او کابل کې ماشومان ته د پارکونو او تفریح ځایونو کمای
دولتي ستر خو انت اجازه نه ورکي، یعنی باندې او نور چې د تجارتي جوړ شي وي ریسه خاص تفریحي سلام نه لري، خو واړه رستورانتونه دي.
نور راپور نه همسته هله ده د خبري مجلې تر پای از مکمل ته.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی پایل هم د استرالیا لپاره پیښه کوو. د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د ډازو پرونی پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. یو مشکوک بریت کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی. د روټرز خبری اجانس د راپور لمخې پولیسو نن دوشنبه ویلي دوه تنه مشکوک بریت کوونکی پلار او زوی وو. پولیسو په یو خبری کانفرنس کې کڅه هم د بریدګرو د هویت پاړه سند ویلي خو زیاته کړې ده چې 50 کلن مشکوک بریدکونکو پلار سیمه کې وژل شوی او 40 کلن زوی په سخت ټپي حالت کې بستر دی. چارواکو د بوندای ساحل د غپیخه د يهودانو ضد هدفي برید بللی دی. دا دځې د هنوکا پونم د يهودانو په هغو مذهبي مراسمو کې وشو چې لکتر لګه زرو کسانو برخه پکې اخیستې و. پیخه کې د دو پولیسو په ګډون 40 تنه هم ټپیان شوي. د بریټ پر مهال د هغه عیني شاهد ویډیو هم ډېر لاس پلاس کیږي چې لې و بریټګر سره د مقابله په حال کې دی او له هغه څخه وسله اخلي. روټرز د ووم چینل په حواله ویلي چې د غایني شاهد چې خلکو د نورو کسانو د ژوند ژغورون کوي اتل بللی احمد الاحمد نومیږي او سیمه کې د میوه دکان درلود. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز نن سهار بوندای ساحل ته ولاړ او د بریټ په سیمه کې د وژل شو کسانو په یاد د ګلو ګډي کې خوده. هغه ویلي چې د بریټ د ویر لکبل به نن دوشنبه د استرالیا بیرغونه نیمه زوړندوي. دا لومړی ځل نه دی چې استرالیا کې پر يهودانو بریدونه کیږي. تیر 2023 کال کې په استرالیا کې د يهودانو پر یو عبادت ځای او یو کافي شاپ بریدونه شوی و چې له څېړنو وروسته استرالیا ایران د بریدونو په ملاتړ تورن او 13 اگست میاشت کې د یوې اونۍ په مخه د ایران سفیر اخراج کړ. هغو بریدونو کې یو شمېر يهودان ټپیان شوي وو. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د پرون ورځې برید په ټکو په کلکو ټکو غندلی دی. پر ایران سربیره د نړۍ بیلابیلو مشرانو هم د استرالیا پرونی بریټ غبرګون خودلی د بریټ غندلی او د استرالیا له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. د افغانستان د چارو لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویل دي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ګواښ د دوام لپاره په کار ده چې طالبان لاس په کار شي، ځکه د پټکو افغانستان هغه مهال د سیمې او ګوند لپاره د باور وړ یو ګوندای دی چې د سیمې د امنیت لپاره لاس پکار شي. محمد صادق پرون په تهران کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو او روسیې د ځانګړو استاد په غونډه کې زیاته کړې چې د افغانستان خلکو ډیر زیان لیدلی او د خو وضعیت مستحق دي. د طالبانو حکومت مخکې دا تورونه رد کړي چې افغانستان خاوره ګواکې د ترهګرو ډلو لپاره کارول کیږي او دا ترهګر پکې په نورو هیوادونو بریدونه پلانوي. خو تر اوسه د محمد صادق د دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ دوامدار ګواښ د پاند د سیمې لپاره له جدي ننګونو دی. محمد صادق د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 14 په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې زیاته کړه چې د افغانستان خلک په کافي اندازه زوریدلي او د ښه وضعیت مستحق دي. نوموړي وړاندې ټینګار کړی چې د افغانستان اوسني واکمنان باید د خلکو د کړاوونو او ستونزو د کمولو لپاره ګامونه پورته کړي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي چې پر خپل ایکس پاڼه یې د خپلې وینا یوه برخه هم خبره کړې، زیاته کړې چې په دې برخه کې تر ټولو مهم ګام له هر ډول ترهګرو ډلو د افغانستان د خاورې بشپړه او له تبعیض پرته پاکول دي. محمد صادق دا هم ویلي چې یوازې هغه افغانستان چې د ترهګرو پټنځای نه وي، د ګاونډیو هیوادونو او سیمه ییزو هیوادونو باور او له دې هیواد سره معنا لرونکی تعامل به جلب کړي او په پایله کې د دې هیواد د لوی اقتصادي او ترانزیتي ظرفیت په درکولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق وروستیو څرګندونو ته کوم خبرګون نه دی خودلای. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او شتون ادارت کړي او ویلي دي چې هیڅ چا یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د سرحدي نښتو وروسته څه باندې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ خبرې اترې وسوې، تر څو ستونزې او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په اړه د پاکستان تورونه حل کړي، خو دواړه خواوې کومې پایلې ته ونه رسېدې او طالبانو دا تورونه رد کړل. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترینګلو اړیکو ته په اشاره وایي چې پاکستان له څو مودې راهیسې په نړیوالو غونډو کې د طالبانو په اړه دعوی کوي او ممکن دا چې د طالبانو حکومت نه غوښتل په دې غونډه کې له پاکستان سره مخ شي برخه یې پکې وانخیسته. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
روابط افغانستان او پاکستان پورتنی شاستن.
د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګلې دي او دواړه هیوادونو حکومتونه کنړیواله کانفرنسونه کوي او کدوار خیزو ناستو کې یو بل ته تورونه لګوي او دا په دې معنا ده چې لا هم د دواړه هیوادونو د راتلونکو اړیکو پر وړاندې یو ترنګلې سفر شته.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان اسماعیل بقایی په دې غونډه کې وویل چې ایران د افغانستان یعنی طالبانو حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه او په دې باور و چې د دې استازو شتون کولای سول سیمه ایزو مسلو کې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ادغام پروسه ګړندۍ کړي. طالبانو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ او ایران د دوی پرېکړې ته درناوی لري او دا موضوع به دوه اړخیزې اړیکې اغېزمنې نه کړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې ټینګار کړی چې سیمه د افغانستان په اړه د همکارۍ لپاره تر بل هر وخت ډیر همغږي او دوامداره چوکاټ ته اړتیا لري. یو داسې چوکاټ چې د هغه په وینا په همغږۍ ګډو ګټو او ګډ امنیت تمرکز وکړي او له مقطعي سیالیو لرې شي. په افغانستان کې د ایران سفارت په خپل اکسپان لیکلي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو په غونډه کې ګډون کوونکو پلاوو افغانستان سره د همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ تر څو د اقتصاد پراختیا او د دې هیواد د خلکو د ژوند ښه کولو او د افغانستان او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو ډلو د هر ډول فعالیتونو ګواښونه له منځه یوسي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځنګړو استازو غونډه د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 14مه په تهران کې د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې د افغانستان د چارو د ځنګړو استازو په ګډون د ایران د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب تر سره سوه چې موخه یې د ګډو ننګونو او ناورینونو د مدیریت لپاره د یوې منسجمې او دوامداره سیمه ییزې تګلارې د رامنځته کولو په اړه بحث کول و. د روسیې، چین او نورو هیوادونو د استازو رسمي او مستقیم څرګندونې چې د تهران په غونډه کې ګډون کړی و تر اوسه نه دي خبرې سوي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تهران په غونډه کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې ګواکې ترهګرو ته ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت که څه هم د صادق خان پر دغو تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د پاکستاني چارواکو ورته ادعاوې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان باید د خپل هیواد د امنیت حل په افغانستان کې نه بلکې دننه په پاکستان کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې د همدې تورونو په لوبه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې شوې دي. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې د سوداګرۍ عوام خلکو پر مخ تړل شوې، خو دغه لارې بیا یوازې اخراجېدونکو کډوالو ته خلاصې دي. په همدې لار کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورټولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کواري نه کړي نو د ډیپورټ کمپونه ته انتقالوي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې د غلطه میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوري نه کړي نو د ریپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 آزادی راډیو ته وویل
په هر ځای کې یار ځای په چک پوسټونه دي په چک پوسټونو کې افغانان کوزول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پرې خودل کیږي کور نه کې ریپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو نو موري د نوم د نخبرې دوه په شرط آزادی راډیو ته وویل
وضعیت ورستر بلې په خرابېدو باندې لکه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې وو بالکل کارونه هم خراب شوي دي. کوره بهر وتلی شو که د کوره بهر ووځوم نو یو کس ځانه مخکې لیږو چې کم چک پوسټ خو به نه وي او که کم چک پوسټ والا موم نیسي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپیو پورې موږ ډیمانډ کوي نو حالات ورستر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وایي د نیولو د لړۍ له تیزېدو سره د دوی د ملکیتونو بیې هم په بې ساري ډول راښکته شوي. د دوی په وینا اوس یې کورونه او دوکانونه په نیمه بیه هم څوک نه اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل لیوي خو سخت ژمی او بل خوا په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت هغه ستونزې دي چې اوس مهال افغان کډوالو ته د تک پریکړه سخته کړې ده.
بل خوا ته سخته یخنی ده دا خلک زیره وان دي او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي هلته دغه زیان شته سرپناه نه لري تقریبا 80% خلک زمونږ هلته سرپناه لري دلته جایدادونه دي کورونه دي په نیمه بیه کې څوک نه اخلي په نیمه امکنه دي ډېر بد حاله دي مد او محشر رضا هم افغانانو باندې دلته او سوګې ته پوسنه بغیر د الله دربار نه بلیو لاره
دی وای انداز افغانان هم شته چې خپل وطن کې ورته اصلي پلارانه ټاټو اعلان دی معلوم. دا په داسې حال کې چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنګالو د تړلو پریکړه وکړه. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسول بریالي میخیل وویل اوس مهال د پاکستان حکومت د برېښنا او اوبو په ګډون په دې کمپونو هر ډول اسانتیاوي بندي کړي اندا چې هلته میش افغانان په جماعتونو کې د اودس کولو لپاره هم اوبن لري. نو موړي ویل هڅه کوي چې د دې صوبې له مسولینو سره د خبرو اترو لاره د 2018 کال تر جون میاشتې وخت واخلي ځکه په خبره په دې موده کې افغان کډوال خپل کاروبارونه راټول او هوا به هم مات شي. خو د پاکستان ډان ورسپانې د دسمبر په 12 راپور ورکړ چې خای پراتلونکو څورزو کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدت پیدا کړي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی د خیبر پښتونخوا چارواکي له افغان کډوالو سره په نرم چلند تورن کړي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په بیلابیلو مرحلو کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له هغه وخته بیا د 2015 کال د نومبر تر اتمی له 1.5 میلیون ډیر افغانان ستانه کړل شوی دي. شنبه د دسمبر په 14 د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی کبیر په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې گاونډیان دي له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته د خپل خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې په وار وار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم کړي خو پاکستان نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي بلکې د کډوالو په وړاندې فشارونه لا زیات کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
اوریدونکو د سیمې او نړۍ په تودو مسایلو کې همدا د سیدنی پرونی پیښه ده چې د استرالیا د سیدنی په یو ساحل کې پرون دوه تنه برید کوونکو ډزې وکړې. د ډزو هدف د یهودانو مذهبي مراسمو چې د پولیسو په وینا شاوخوا زرتنه پکې راټول شوی وو. په دغه ډزو کې 15 تنه وژل شوي او د خپلا یو بریدګر هم وژل شوی چې ورسره د ټولو وژل شوو کسانو شمیر 1400 رسیدلې. تر اوسه پولیس د بریډ سرنګوالۍ سیړي خو نه دی ویلي چې بریډ د چا لخوا او کومې ډلې لخوا په کومه انګیزه شوی. د استرالیا چارواکو ویلي چې د بریډ هیڅ اړخ به له پلټنې پاته نشي. اوس راځو بلې موضوع ته. هغه دا چې د جرمني له لوري د هغو افغان کډوالو د نه منلو پریکړې چې مخکې جرمني خپل هیواد ته د هغوی د لیږدولو ژمنه کړې وه د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو غبرګونونه پارولې. دوی چې له کلونو راهیسې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي وای چې د پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جرمنی فدرال حکومت دی پریکړه چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکو خزو او سړیو ته چې د غیواتۍ د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه د داخلي دو اجازه ورنه کړي پراخ پرګونونه پرولي. یو شمیر افغانان چې له کلونو راهیسې د غیواتۍ د انتقال او منلو په تمه په پاکستان کې میشتي وي دې پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي دي. یو له دغو کډوالو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د ده په وینا نږدې دوه کاله کېږي چې جرمني ته د تګ په تمه دی، خو تازه یې د دې هېواد د نه منلو برېښنالیک ترلاسه کړی. د جمعې په ورځ د دسمبر په 12مه یې ازادي راډیو ته وویل
دولت آلمان برای ما پذیرش داد، اما همگی چیزا دولت آلمان
د جرمني دولت له موږ سره د منلو ژمنه کړې وه، خو دا هر څه یې له پامه غورځولي او په وروستي پیغام کې له کوم روښانه دلیل پرته زموږ له منلو تیر شوی دی. د کار موږ اندېښمن کړي یو، ځکه نه ارتا افغانستان ته تلای شو او نه کوم بل هیواد ته سفر کولای شو.
دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم و از این جگان نمیتونیم به یک کشور سالیستی هم سفر کنیم.
پا پاکستان که او بل افغان چه ورد اجمنه تر لحظه کرده او ده هم نغوختل نومی واخیستل شی وویل
مثل سایر هم وطنوی خود زرحمات و
لکه د خپلو نورو وطنوالو پشان لهغو زحمتونو او ستونزو سره سره چې په پاکستان کې مو تیر کړل، اوس د جرمني لخوا له ناهیلیو، اندېښمنوونکو او له تشویشونو ډکو خبرونو سره مخامخ یو. طبعا دا پوښتنه پیدا کیږي چې که تاسې د کډوالو د انتقال نیت نه درلود یا مو پلان دا و چې هغوی ونه منئ، نو ولې مو له افغانستانه راوغوښتل او حاجي کمپ کې مو سختې ورځې پې تېرې کړې او اوس چې راغوښتي مو دي ولې په خپله ژمنه نه یې ولاړ؟
د جرمني د فدرال حکومت د پریکړې نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو خبرګون راپارولی، بلکې په جرمني کې دننه هم پرې سختي نیوکې شوې دي. د جرمني خبری آژانس دویچه وله د جمعې په ورځ دسمبر 12مه په خپل راپور کې ویلي چې د جرمني د فدرال حکومت د بشري حقونو کمیشنر لارس کاسلوچی په دې پریکړې انتقاد کړی. ویلي دا مناسبه نه ده چې د انسانانو پر یو کوچني بشري ډلې پر اوږو په ایډیالوژیکي انګیزې سره د کډوالۍ یوه مناظره جوړه شي. د راپور له مخې نوموړي ویلي چې د افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د تعقیب او ځپنې له امله نشي کولی افغانستان ته ستنه شي او زیاته کړې ده تر ټولو لږ او مناسب کار چې موږ د دې کله لپاره کولای شو دا دی چې هغوی جرمني کې ومنو. دوی چې ویله دغه شان د جرمني په کورنیو چارو کې د زرغون ګوند د سیاستوالي شاهینا ګامبیل له قوله لیکلي چې دغه نه منل د شرم وړ دي، ځکه په ټکو یې جرمني کلونو مخکې دغو کسانو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به مني او د طالبانو له تاوتریخوالي به یې خوندي کوي. دوی زیاته کړې چې د بشري حقونو په نړیواله ورځ د داسې پریکړې اعلانول دوکه بازي ده. د دوی چې ویله د راپور له مخې د فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه کړې چې له مخې د هغو ښځو او سړیو د منلو لپاره چې په تمه دي یا یې نوم د بشري حقونو په لس کې شامل دی نور هیڅ ډول سیاسي لیوالتیا نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 640 تنه افغانانو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. دوی چې ویله زیاتوي چې په دې کسانو کې د جرمني د پوځ او ادارو پخواني سیمه ییز کارکوونکي او همدارنګه هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې د ډیموکراتیک حکومت د ټینګېدو لپاره فعالیت کړی او اوس د طالبانو له ګواښ او تعقیب سره مخته. مخکې تر دې د دسمبر په 9مه د بښنې نړیوال سازمان، د ماشومانو د ساتنې سازمان، د بشري حقونو د څار بنسټ او د کلیسا و ډلو په ګډون له 250 څخه زیاتو د بشري حقونو بنسټونو او نادولتي سازمانونو له جرمني غوښتي وو چې شاوخوا 1300 افغانان د روان کال تر پایه له پاکستان نه جرمني ته انتقال کړي. دغه بنسټونو ټینګار کړی و چې دا کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي څو افغانستان ته له ستنېدو او د طالبانو د احتمالي تعقیب له ګواښ سره مخ نه شي. که څه هم جرمني ته د افغان کډوالو د انتقال رسمي پروګرام د مې په میاشت کې ودرید، خو بیا هم شاوخوا 310 کسانو د محکمې په ګټلو سره د جرمني ویزې ترلاسه او د غیوات انتقال شول.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه په 24/7 ډول زموږ په ویبپاڼه کې اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لري زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک پاڼې سربیره ازادي رادیو پر ټویټر یا پخوانی ټویټر یا اوسنی ایکس چینل کې او دغه راز پر واتس اپ چینل او ټلګرام او انستګرام کې هم د لاسرسي ورده. راځو د خبرونه وروستي راپور ته. هغه دا چې د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو وايي خپل ماشومان لپاره وړیا تفریحي ځایونو ته لاسرسي نه لري. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې محدود تفریحي مرکزونه شته، خو په خبره د پیسو په مقابل کې دی او دوی د اقتصادي ستونزو لامل هلته خپل ماشومان نشي وروستلی. په دې راپور کې له همدې کورنۍ سره خبرې شوې دي.
پلازمینا کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشهید سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شانی رستوران ته ورستي. شنبه د دسمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو بیکاری او بېوزلۍ ته په پام دا ټول لپاره ډیر ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضي دولتي شته ده خو هلته اجازه نه ورکوي یعنی بندي او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي څه خاص تفریحي ځایونه نه لري خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان د پاره ډیر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي یعنی ډیر وخت پکې نه شي تیرولای ځکه چې هغه ډیر ساحه واړه رستورانتونه دي هلته موقت وخت د پاره درته اجازه درکوي چې لاشي ما غذا دي خو بیا نور درته وایي یعنی لاس زه پری دې نور لپاره زموږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15 ماشومان دی او ټول دې وختونه کوي چې یو تفریح ځای ته لاشي خو د څه کوم خزانه نه ده بیا مونږه ماغه رستورانت زو یو خزال خوړل لپاره میته راځو.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو ماجبین هم ورته خبره کوي
پرکو یې رایګول نس برخون مو خزانه جزئی رفتن د اکثریت پرکو نس
وړیا پرکونه نشته هغه ځینی چې دی هغه د لوبو وسایل نلری رستورانتونه چې دي د ماشومان لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولې شي چې پیسې ولري بي وزله کورنۍ هم خپل او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو لزته به پرخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خروالي ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د محل په ټول کابل کې یو سلو یو څلوېخ پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
خروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال داره.
کابل خروالی دا محل په ټول کابل کې یو سلویخ پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینه پرته ورتللې شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل خار لتیر دریو کلونو رئیس په نادر خان غونډې کې دیوبل تفریحي ځای جوړولو کار هم روان کړي چې سړکونه جمعات او حالت دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل خروالی لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې شمیر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم اداله لري چې دوی بيوازلو نه پارک ته د ننوتلو ټیکټ نه اخلي او د غشان د خوندزي او ماشومان ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله زازي ازادي رادیو ته وویل
داخلي ټیکټ د دروازې چې د 300 غره ده بس معلوم ده دغه 500 غره ده چې ټیکټ چې ده 500 غره ده موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټیکټ نه لري خو چې راځي دروازې کې موږ ته چې یاره موږ اصل کې واس نه ځای په اوبې موږ پری پری ده هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو روزانه داسې خلک ډیر راځي تر 500 پورې روزانه داسې راځي په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبا مشمار راځي بیا وو ته به موږ 500 په اوبې په څیر ډیسکاونټ وکړو کله چې پامیلونه خلاص واخو معلومدار خبره ده چې پامیل چې پارت ځینو هغه کې د دروازې ټیکټ کې فارا کې مختلف رستورانتونه ورکیو فل هم داسې مصارف په ډېر کم شي یا تیا په صدا پارکی کې راځي د هیڅ زیات شو د زړه خلک دمر اوس پارتم نه راځي.
په راپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي وايي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته لزدا کړو او کار سربېره تفریحي پارکونه ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د انجونو او خزو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومان روزنه برخې ځینې کارپوهان ماشومان ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنه او راتلونکي خورا اغیزمن بولی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدرۍ اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
آزادی ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دې ونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملمه دی. زما ملمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل ملمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو اسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې پکې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کې مو د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم، بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل تقریبا دوه نیم سوه خره به و، او کله چې به هغوی وږي شول د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړې مې و، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه، او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې دیراوت ته راغلو، بیا پسې بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې سایکل چا پېژندلو نه، نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو، او کورست د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه لومړني وختونه چې یعنی ولنی سنفونه یو ټولګي شو په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې و، که د بل چا و، هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مکرۍ هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیم یو نیم بیت به مې لیکه، بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم، یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و، ورځپاڼې خو هغه په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام وکړه؟ خو زیاتره مراکو کې دا کیسه ما کړله. نو یو وخت کې مې صمیم صاحب ته شعرونه خوده، د آصف صمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو طبعاً د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې، په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې په لوکله. او رښتیا خبره خدا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له صمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته وایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داس خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسته، او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. دا چې په چا کې ورته نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوسم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم، یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورو یې هرڅه ووري، څه وي د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وخشي تیر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم د زنګو د وخت ملګری دی، غم د زنګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپل لوري مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ووایم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې بل
ډیر لا ډیر زیاته مننه. تراب صاحب د کیسو لیکل مو څو وخت پایل کړل ورسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ورو خو دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نور کیسې لیکلې وي او بیا ورسته مو دوام ورک
مخکې دې نه چې ستاسو دا پرځونه دوام کوم نو دا به یو مو چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدی د لږ کیسو یو ټولګه وا د محلونو خوا کې هغه ما لوستی وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستی وه هغه هم سمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی بیا زما دغه کونډه لومړی دغه یوه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کښې مې خپارېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راغلل ډېرې وستایلې ما هغه ورځپاڼې کې چاپ م شولو نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کښې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کښې چې طنز په کې دی یو خفګان یا تراژیدي هم
خفګان بلې هم د خنده هم د ژړۍ نو دغه سب ورته بیا ووایست او که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل حتی استادانو لکه سمیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وستایې ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کښې ډېر زیات خوښ وو بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی تقریبا ما 2 لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دي او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړي هم دي او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډېره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی که نه
نو دا ښایسته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کښې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ووایم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانې افسانو کښې 100 په هغې کښې د 100 کلونو کښې چې چا لنډې کیسې په پښتو کښې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کښې دا یې څېړلي دي د کامیانې او خوالې دا ټولې دختلي دي په هغې کښې په اخره کښې بیا 10 ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پې کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی د دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې د حفظالله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یښوونکي ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
صحیح ده نو فرض د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي
بلې هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د
وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې مالیکل کړي د بلګې په توګه زمو په هغه لمړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنۍ کس مو سره دی چې زمو مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهد او د ځینو کمانډانانو د نادو د په برخه کې دغه کړي دي لاندې کیسې لیکلي دي د فرزند امریکایانو په برخه کې ملاندې کیسې لیکلې د طالبانو د حاکمیت په وخت کې زه بيخي واجې مداغي کمینادو دی وی په هغه باندې مې کیسې لیکلې دي نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا نه چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته روسا نغلات نه نه ته خلک تشویقي او د اخر دا چې کابل ته انته چیزی شور هر څه خلاص شوی خو بس دی سیګر د مخ ته ورځي او دا د تیر باسي د سې پر هغه لنډه دا چې دا وژني د مرګورو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا وسه جنازه پریږي او بل اخر سیک هغه د ایبرا جمعه ته د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي
دا به د امر کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې ترجیکي کیسې لري
بله 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 ما که زنه دغه سین جنازم خلکو ډیره زیات خوخه کړی و یا فرضاً د تمدن لکه زما یو تنځه کیسه ده ما په پاتلون نکړی ده کنه نو دغه چې یو دغه په برواج چې ما د پاتلون ډیره غوښتل یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې پاتلون کې خلاصه کړی و کولی نه نو خالي هم نه دا خو بيخي ډیره زیات خلکو خوخه کړی
ډیرخه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ماچ لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي زه نن لیک شو سره توپیر دا دی چې یو خپل ډرامم کې څه ده ولنه کې څه خو کې څه ده او د دې ترمن تاثیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کې څه شي دا مستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دی په صحنو یې شل کیږي نو راکم کې څه چی هغه ماغه روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کې څه سخت ده وکړه و دې کې ته دروغ کولې نه شې ستې بلته نه شې کولې وړې اشتباه چې دې وکړې نه ټوله کې سړي د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه ځې نسبت د هغه نه ډېر دی د لاندې کې سین نه ډېر دی نو څومره چې یو کولې موږ تاسو په هغه کې ویل چې یو خپل جنې په لاندې کې سکه مګر هلته به ته عمل نه شي دا هغه جړه دا هغه اده دا په خپل د لیکل سم چې د دې زیات اثر لري او نور باید هغه شي کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لاندې کې څه دی هغه باید پټ مخکې نه رسواني او په سر صحنو کې
نه تل وسه پکې وي
هو تل وسه خو باید ډیر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تل وسه اساسي شی دی چې په کوم لاندې کې څه یا ډرامې یا سیریال کې تل وسه نه هغه ته څوک ازريږي نه چې ویلولې یا وی وګوري او ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنګ کیسې نه ګرام کار دی او یو بل خبره د ډیر لنګ کیسو نه ډرامې جوړېدل شي او ډیر ښه لنګ کیسې دي چې دغه نه جوړېدل شي نو زه دې سوال جواب زغه خبر کولای شم چې سړی تخطیط غوړي او عملی ورته وخی
ډیر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما په خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سې ډایرکټر مو دا ډایرکټر او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټر د ډانس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل دا انداز ډایرکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي په خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی، هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناشتې، د ولاړې، د حرکت، د دې ډایرکټر وم، په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسېم دي که زه درته وکړم، نو دغه مرکز ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي و. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم، نه شوم مدیر د معارف افسر راغلی و، بس و مې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي و. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژي، زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمینان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرر وي، هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې څه و دغه د پښتو شی جوړېږي، دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامه یې شی دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرشت کسته سیریال ما لیکلی، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وې، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، که خدای هغه وزیر چېم کار پرې وسته، جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم، او خوندورې لیکم. یعنې که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست، هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده. هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کې دولس که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونه، د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات. دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول خلکو ډېر زیات خوښ کړ، دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو. نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی. او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی، هغه هم چاپوم. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي، چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یو مجموعه می د لندن کې سو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي. دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه 15 لاندې کیسې دي. اوس که د شعر خوښ نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروئ، بیا به خدای پامني
وکړي. نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دی، ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ، انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. ار څوک د بڼو چې جکی تاو کړمه له سترګو، ډیوې ته مې د زړه ښکلي مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی، جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي، او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکه د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه
ځواني لري ول ش شاعري لیکي زما صدر مه تاب شو دادا حبيب زي کلي دادا حبيب زي کلي دادا حبيب زي کلي مثالی گران دس پن بیخی گرانا نبا پریش دی بیا میدان تھا تمی بدی گرانا تھا تمی بدی گرانا تمی بدی گرانا دوی دی لوختی یاران دوی دی خاندانی یاران یو رزا کلالا شوم افزل باز خیل تگران افزل باز خیل تگران افزل باز خیل تگران مرچات زاری نکلو مرچات خواستی نکلو